داز ما حق دی د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونې خبرونه
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په ورستیو کې د طالبانو د چارواکو لمنځه د شزو او جنو د ستکلو پننګه ژغونه راپورته شوې دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستيال شیر محمد عباس تانکزی تر دې وړاندې هم څو ځلې د جنو د شونځیو د پرانستل کېدو غوښتنې کړې وي او ویلي چې د جنو د ستکلو د مخنیوي لپاره هیڅ شرعي او ملي توجیه نشته. په ورستۍ ورځو کې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت مرستيال محمد نبی عمری نه یوازې د نجونو د زده کړو په ننګه څرګندونی وکړي، بلکې په دې اړه د خبرو په ترڅ کې ژړا ورغله. د رواني سلواغي یا دلبي په اتمه په خوست ولایت کې د نجونو په یو مدرسه کې د وینا په محل په ژړغونی ژغ وویل ک د نجونو زده کړې فرض او سنت نوي مباح دي، خدای دې مجتهدات وکړي، دینی علوم چې آزاد دي باید عصري علوم هم آزاد شي. ځینو شزو او د شزو د حقونو پلویانو د طالبانو لمنځه د داسې ژغونو د راپورتو کېدو هرکلی کړی، خو ځینو نورو بیا ویلي چې یوازې څرګندونې کفایت نه کوي، بلکې طالب چارواکي دي عملي اقدام وکړي او د نجونو او شزو اساسي او ابتدایي حقونه دي بیرته دوی ته ورکړي. په دې خبرونه له خپلو درنو میلمنو سره خبرې کوو او په ترڅ کې تاسو ته هم نوبت درکوو که زموږ له میلمنو څخه پوښتنه لري یا نظر لري نو څرګندې کړئ. زموږ میلمانه دي د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړي او د سیاسي چارو نظر خاوند شینکی کړو خیل، د زده کړو د چارو متخصص محمد اجمل خورم او د شزو د حقونو فعال مزلفه کاکړ. میلمنو ته هرکلی وایم. زه هم اسمت ساروانیم او لکه څنګه چې مې مخکې ویل د خبرونې په ترڅ کې تاسو درنو اوریدونکو ته هم نوبت درکوو چې ټلیفون وکړئ او زموږ له میلمنو څخه پوښتنې وکړئ. لومړی محترمې کړو خیل، د طالبانو لمنځه د نجونو د تعلیم په ملاتړ کې څرګندونې ته تاسو څومره خوشبینه یاست؟ څه فکر کوئ چې بالاخره به دا ډول ژغونه لا زیات شي او د بدلون سبب بشي؟
سلامونه سلامونه درنوی تاسو ته پروگرام محترم او میلمنو او اوریدونکو ته باید ووایم چې معلومدار تعلیم د ښځو بنیادی حق دی او په دې باندې هیڅ ډول معامله په کار نه و او نه ده. ښاغلی عباس تانکزی هغه وخت چې کله چې د دوحې مذاکراتو کې ناستو دا موضوع باید ډېره جدي ګڼلې وای، او هغه وخت کې په یو جدي شکل په دې توافقنامه کې باید ځای پر ځای شوی، ولې دې د طالبان دریځ نه پېدلو، ولې دوی د اول دورې د طالبان حاکمیت باندې بلد نه وو، د دوی مفکوره، د دوی غوښتنې، د دوی پلانونه په هیڅ باندې باندې بلد نه وو. د ښځو د حقونو په خلاف باندې دا جنگ چې دوی ټول ساتل او خپل جنګیالیانو ته دا انګیزه ورکړه، دا ټول هغه مسایل چې باید په هغه وخت کې دې موضوع ته ځانګړې توجه شوې وای. وایي دې رایه درسته یاد که اوس هم دوی واقعا دې ته متوجه شوي وي، اما زه فکر کوم چې شاید یوه اندازه دوی ته ویره پیدا شوي چې په دا رقم دوام دوی لپاره یو ستر تهدید دی.
فکر کوئ چې دا د ویرې نتیجه ده او که فکر کوئ چې د طالبانو په منځ کې مختلف فکرونه شته؟
که فکرونه مو وه اما دوی ولې دوی له شروع له دې کې دریز غوره نه کړ، دوی ولې مقاومت ونه کړ، په دې باندې معامله په کار نه وه.
ممکن په پیل کې دوی په خپل منځ کې خبرې کړې، یعنی غوښتل یې چې په خپل په داخل کې دا مشکل حل کړي، خو کله چې پوه شوی دی چې په داخل کې دا مسله نه حل کیږي نو بیا یې په جار وکړه.
زه فکر کوم از ما پند باندې چې دی فکر کاو چې خه خو کوم شو شو کوونه شو مهمه نه ده، فکر کاو دنیا بعد موضوع ساتي ونی سي، فکر کاو چې افغان ولس په تبا مهمه نه، فکر کې چې خزو په دې باره کې مثلا خاموش پاتې سي. زه فکر کوم چې دوی ته یو ویر هم پیدا شه بده، اوس هر یو غواړي چې یو سپیناوی ورکي وای چې ګوي زه خو دې پالیسی سره هم فکر نه یم، او یو اندازه دوی داخلي نارضایتي هم دی بل په وړاندې شته چې ځینې حرکتونه تهدیدیږي، حقانی شبکه په خلاف باندې فکر کوم کار په ډېر جدیت باندې روان دی، او همدارنګه عباس تانکزی هغومره چې د دې توافقنامه په اساس بریالي تیر او اصلي محرک هم دی وو، نو هغه ته نه کوم مقام ورسېده او نه کوم صلاحیت ورسېده. او په زمن کې د اوسنۍ حالت چې افغانستان سره مخامخ ده، زه فکر کوم دا وخت راغلی ده چې دوی به د خپل عقدې چې لري راپورته کړي، خو هغه یوه ښه موضوع چې دوی کولی شي په دې باندې ځان ته کریډیت فکر کې لاسته راوړي یا بیا مرکز د توجه کېږي، هغه د ښځو یا د نجونو د تعلیم مسله ده او دا موضوع یې راپورته کړله.
بله، ډیره مننه. سلامت اوسې محترم کډوخیل. آغلی کاکر، ستاسو نظر سره دا د طالبانو په منځ کې د داسې غږونو راپورته کېدل دا یو مثبته نښه ده د ښځو د حقونو د تامین په برخه کې؟
په خیر هیله رمه چروغ او جوړ اوسې. د انجونو د تعلیم پرسه کې،
بله، دا چې د طالبانو ځینو مقاماتو لکه ستانګزی یا د کورنیو چارو مرستیال وزیر په خپلو مشرانو باندې په غیر مستقیم یا مستقیم ډول انتقاد وکړي چې باید انجونو ته د تحصیل او تعلیم حق ورکړي، او ویل چې دا هیڅ کوم اسلامي توجیه نه لري چې مخه نیول شوې ده. دا څنګه تاسو ګڼئ چې یو مثبت اواز دی او کنه؟
ډیره مننه. د طالبانو د لوړپوړو مقاماتو لخوا څخه دغه سیاواز اوچت کول د دې درې کالو څخه وروسته د طالبان لوړپوړو چارواکي چې د انجونو د مکتب د خبرګون په اړه ویل دي، تعلیم په واړې ویل دي چې دا کم د اسلام سره په ټکر کې عمل دی او باید انجونو د مکتب او تعلیم اجازه ورکول سي. یو خدا چې دی ولې په دا درې کال کې لدی مخ کې دی ته نو متوجه سوی ولی دی دته حسن وکړه چې دی باید دا ژغ ډیر ژر وچت کړي وای، نه هم بدون ځان او نه وخت سره چې او د دې تر څنګ سره چې وست دی په داس محل کې دا ژغ وچت کړي دی، موږ دې ته ک مثبت ارخم ورکو، خو بیا هم موږ ته خوشبینه نه یو او نه هم دې ته لپاره موږ یو مثبت انګیزه درلودلای سو چې د طالبان د لوړپور چارواکو لخوا څخه دا غسی
یو دلیل دی.
ځکه چې طالبان د اسلام سره د دې کړنې په خصوص د شوز په وړاندې د تعلیم په وړاندې خپل د اسلام سره پټکار کړي دي، د هیڅ یو اسلامي اصول په پام کې نه دی نیولې چې پاغه سره دی دا ثابت کړي چې دا تینجونو تعلیم ولې بند کړي دي. د اوس په اسلام آباد کې د اسلامي هیوادونو کم کانفرنس چې تر سره سو، پاغه کې اسلامي هیوادونو همدغه پریکړه همدغه د دې وینا و چې د تینجونو ته باید تعلیم حق ورکول سي او انجینر باید په ټول اسلامي هیوادونو کې د تعلیم ولري، خو ولې د طالبانو لخوا څخه یې
دا خو سمره خو مشکل اصلا هم دلته ده کدوې چیرته انجینر ته اجازه د تعلیم ورکړي وي بیا به چم دا ژغم نه پورته کوو. لیکن وس چې دوی په منځ کې یو څوک را ولاړی شي او دا شخص پورته کوي، تاسو هغه ته د مثبت ژغ په سترګه نه ګوري؟ نو
ځکه د مثبت ژغ په سترګه نه ګورو ځکه چې د دې دغه ژغ چت کول هم بیرته په خپل نور ولور پور طالبانو پر هغه چې تصمیم نیوون کې دی هغه چې باید په دې برخه کې دی عمل تر سره کړی، پر هغه باندې اصلا تاثیر گذار نه دی.
خو بیا له بلې خوا کله چې تاسو وایي د دوی ملاتړ نه کوي، د دوی ژغ مثبت نه ګڼي، به هماغه خلک چې هغه سخت دری زدي په حقیقت کې دی هغه ملاتړ کوي تاسو په دې شکل سره؟
موږ دا غوم لا څرنه کو، موږ دا غواړو ثابت کړو چې موږ په دغه درې کال کې چې موږ همیشه دغه ژغ اوچت کوي د طالبان د لوړپور د چارواکو لخوا د همدغه یو نفر لخوا څخه دغه ونه ویل سپل چې تعلیم د انجونو حق ته او بعد په اسلام کې د دې څخه دغه الهي حق وانه
سیده. لیکن وڅ چې یو څوک دا ژغ پورته کوي هغه خو باید تایید شي، باید ملاتړ وشي.
ملاتړ کوونکې یو موږ صرف په دې ارزه کې موږ دې ته مثبت انګیزه نه لرو چې دا تاثیر گزار نه دی پر خپل طالبان باندې، د دې پر تصمیم باندې تاثیر گزار نه دی.
بس ډیره زیاته مننه کور ودان. شاغلی خورم، ستاسو نظر سره زموږ د دوه ملمنو نظر خدا و چې دا ډول ژغونه چې د طالبانو له منځه راپورته کیږي دوی ورته چندانې خوشبینه نه دي، ستاسو په نظر څنګه یو پرمختګ نه دی؟ حداقل تر اوسه پورې په تیرو درو کلونو کې ډیر کم دا ډول ژغونه پورته شوي ول د طالبانو له منځه، لیکن نن چې داسې یو ژغ پورته کیږي که څه هم هغوی ډیر صلاحیت هم نه لري، خو لیکن د یو مثبت خواته د حرکت نښه نه ده؟
اول د ازادۍ رادیو قدرمنو اوریدونکو د تاسو پروګرام منمنو تاسو سلامونه او احترامات وړاندې کوم.
سلامت اوسه.
په ټولو کې کول راشو په افغانستان کې د تعلیم موضوع ده، دا د لاسیز اروپا دی خو دا یو ډیره متحوله پروسه وه، او په هر نظام کې کچیرته په اصطلاح د 1996 تر 2001 کال پورې د تعلیم مسالې ته، د بالخصوص د نجونو د تعلیم مسالې ته مو نظر واچو، نو دا مسله د متاسفانه په افغانستان کې د سیاسي مشکلات یا د سیاسي بدلونونو په نتیجه کې د پروسه قرباني شوې ده. او نن چې په افغانستان کې یا په ټوله نړۍ کې د ښځو د تعلیم په ارتباط باندې غږونه پورته کیږي، د دې نتیجه زه دا بولم چې اوسنی عصر څه متفاوت دی، ځکه ډېرو خلکو اوس د مطالعاتو یا د مختلفو پیپرونو یا د مختلفو مقالو په لوستلو یا په لیدلو د مختلفو پرمختګونو د نړۍ دوی ته دا محسوسه شوله چې باید انجونو د مکتب مسله ډېره جدي ونیول شي، ځکه په ټولو کې انجونې یا په اصطلاح د موږ خوندې د جامعې 50% تشکیلوي. که چیرته دا پلاج وي یا هغه محرکه قوه نه وي، نو په دې اساس باندې هغه د ملک اقتصاد ورسره متضرره دی. نو زه د دې لامل او یا د دې حرکت مثبت بولم، او هر څوک چې په دې برخه کې فعالیت کوي یا غواړي چې خپل غږ اوچت کړي، نو دا یو مثبت ګام دی، ولو که ډیر په ابتدایي شرایطو کې هم وي.
ډیره مننه، سلامت اوسې خورم صاحب. محترمې کډوخیل ښاغلې خورم وایي چې دا مثبت ګام دی، اما تاسو ویل چې دا ډول خبرې د مقام د ترلاسه کولو یا د کریډیټ د ترلاسه کولو لپاره یا دا چې لوړه چوکۍ ترلاسه نه کړه په دې خاطر دی، خو که چیرته دا ډول خبرې کوو د دې معنی دا نه ده چې موږ هغه خلک چې دا ډول خبرې کوي هغه مایوسو نه هیلی کوو. کچرته دا ډول خلک تشویق شي په خپل څرګندونو، ممکن لا ډیر اوازونه د طالبانو لمنځه د شوسو د حقونو او د دوی د زده کړو په حق کې راپورته شي او چت شي.
ګوري، ما فکر کوم چې ما خبر یا نظر تاسو یې وانه خو سمه ولې ډیره درسته یا ما وویل چې ولاو چې اوس وښ خدا خشو، لکن دلیل یا انګیزه دې شاته شاید دوی خپل داخلي نارضایتي و چې دغه راپورت شوم دغه یا دغه خبر یو خریدار درلوده یا پاستا مارکیټ شته دا ورته نو پام دې باندې راپورت کړی دی. ان هغه انګیزه دې هغه ځکه چې کوم کم په دې موضوع باندې دومره په جدیت باندې باور وای چې دوی په جاري یا وای چې په اسلام کې دا شته دی او د طبیعت نشته دی چې څوک مکتبونه باندې د دوی د طبیعت او د خپل شخصي نظر دی، نو خاغلی با ستانیزه دیر با
دیر با یعنی فکر کن نکوی چه امدغه پخپل امدغه خبری چه تاسی واس وکلی امده هم دی دفاع و دی تشویق ورد ندی او کنه کل تاسی دا خبری کوی دا خو
نه اجازه را که زوای ما چه دوی باید دا خبر دا پخوانه کلوی دا وسم چه وکل خود دیره
خو شاید نیشوی که ولی شرایط دا سی و شاید لکه سنگه چه ما مخی وویل ممکن دوی پا داخل که با امده بحثونه در لودل کله چې پوښې وې چې په داخل کې دا مسله نه حل کیږي نو یې علني کړه.
او مې دواره مې چې دا د لړۍ دوام وکړي کدا په دې صف د نظر باندې پاتې شي دا فائدہ نه لري. اوس مې دواره په چې په دې باندې درکړي چې نه تنها چې د خلکو بيخي اساسي بنیادی حق د په اېست او معاملې په دې باندې په کار نه په هر رقم باندې چی وي، نو دا موضوع باید جدي پیګری کې ځکه چې دې ته باید یو رائے حل پیدا شي. ټول هغه کسان چې واقعاً په هم دغه نظر دی چې د دوه محترمینو دا موضوع یاد کړل او درې کې دوی هم خپل ځان پسله خپل دریس وخی چې دوی په کوم نظر باندې تر څو پورې هغه پنځه شپږ شیخان چې دي او معنی دی دغه یو ستر حق شوی دی باید هغوی خپل ځای وپېژني چې موږ سره د علماو شورا نه ده ولله په دې وخت کې د علماو شورا دریس ډېره مهمه ده. د علماو شورا خاموشي واقعا قابل تشویش ده. که هغوی ودرېږي نو بیا کولای شي چې دا سیاسي مسؤلین چې په دندو باندې ګمارل شوي یا ناس یا په واک کې دي، دوی باید هغوی شاته ودرېږي او په خپل مشر باندې فشار راوړي. نو د شورا علما راپورته کېدل او د هغوی د غږ اوچدېدل دا ډېره مهمه او اړینه ده چې بیا په دې کې هیڅ نه او بهانې به مشر ته نه کېږي او دی به چې وایي ما لاس ونیسي نه پیږم په غوږ کې راته ووایي، ته کل څوک پرېږدي چې تا ته څوک په غوږ کې ووایي، که چېرې تا دوی سره ملاقات کولی ولې به دوی دې ته مجبوري داسې بیا رسانۍ کې وایي، ولو چې دلیل یا انګېزې هر شی وي د شانه، اما داسې دوی خپل کسانو سره هم نه ګوري، نو باعث دې شو چې دوی بالاخره رسانۍ نه استفاده وکړي.
خرم صاحب، ستاسو په نظر د نجونو له تعلیم سره د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخندزاده د اختلاف دلیل څه دی؟ فکر کوي چې عقیدوی داسې باور لري چې عقیده لري په دې چې ښځې باید کار او درس ونه وي او که کومه بل انګیزه لري؟
د افغانستان کې د تعلیم د بندیدو په ارتباط باندې مختلف مسائل دي چې متاسفانه دا د لکه مخکې چې ما ورته اشاره وکړله دا د لسهاو کلونو را په دې خوا دا پروسه روانه ده متاسفانه. او که چیرته موږ د 2001 کال په دې خوا باندې یو ځغلنده کتنه د معارف سیستم ته وکړو، خوشبختانه په 2002 کال را په دې خوا په افغانستان کې د معارف سکتور کې ډېر چټک بدلون راغی او ډېر محصلین یا استادان بهرنیو هیوادونو ته تخصص لپاره واستول شول. د بهرنیو هیوادونو د ښوونځي سکالرشیپونه استادانو ته ورکول کېدل او په منځ کې یو قرارداد موجود و چې موږ په هغه کې د امریکې د هیواد د پل برایت او د جاپان د جایکا د سکالرشیپونو د پیس د سکالرشیپونو نه یادونه کولای شو. د اکسچینج لنډمهاله پروګرامونه تضمین شول او د 2018 کال د اگست نو وروسته دغه پروسه بنده یا حتی بیخي ټکنه شو او هغه محصلین چې بهرنی هیوادونو ته د تعلیم لپاره تللي و هغه په یوه معلق حالت کې پات شول، چې متاسفانه د اکثر استادانو او محصلینو سره زه په تماس کې یم او د ډېر بهرنی حالت سره مواجه و او د نه شوي کولای چې تعلیم ته حتی دوام ورکړي. نو دغه پروسه د په اصطلاح د 2001 کال په دې خوا یا د 2 کال په دې خوا یعنی امیدوار کننده و د ټول افغانانو لپاره او په دې سکالرشیپونو یا په دې اکسچینج پروګرامونو کې د دواړو ایکوالیټي ډېره په نظر کې نیول شوې وه او کوشش دا و چې میرمنو ته هم د دې چانس ورکړل شي چې دیم په دې پروګرامونو کې اشتراک وکړي. خو په هغه وخت کې په تعصب باندې وایم چې د میرمنو ونډه ډېره کمه وه او اصلا د تاسو د پوښتنې په ارتباط باندې زه راځم دې ته چې په افغانستان کې د نجونو د تعلیم په ارتباط باندې مختلف فکتورونه وجود لري، نه تنها دا یو فکتور چې امنیتي مسایل د کورنیو مسایل چې اکثره کورنۍ په دې باندې باید موږ تاسو اقرار وکړو چې بعضی کورنۍ متاسفانه خپلو خوندو لونه ته اجازه نه ورکوي چې تعلیم تلاړ شي، یعنی په هغه وخت کې هغه فیصدي یعنی ډېره اکوال نه وه. نو موږ که چېرته تحقیقات تلاړ شو او بعضی کتابونه او بعضی مقاله باندې وزالنده کتنه وکړو نو په افغانستان کې لکه اقتصادي مسایل شول، د ټیټ ایج کې د نجونو ودیدل او داسې نورې کلتوري مسایل سیاسي مسایل یعنی مختلف فکتورونه په دې کې یو فکتور نه دی داخل چې موږ یې مطلقا هغه ته اشاره وکړو چې دا یو فکتور دی. په اکثر ولایتو کې لکه جنوبی ولایتو کې یا مرکزی ځنو ولایتو کې په هغه وخت کې د نجونو مکاتبو تعداد ډیر کم و، یعنی خلکو هم نه غوښتل چې نجونې د مکتب ته لاړ شي. خو متاسفانه اوس شرایط داسې شوي دي هغه خلک هم چې غواړي چې لاړ شي د هغو مخه هم نیول شوې ده. یعنی په دې ارتباط باندې زه ډېر دقیق او معسق معلومات نه لرم چې دې انګېزه څه ده، او د دې په شاکه څه وجود لري.
بله ډیر مننه، سلامت اوسې. اغلی کډوخیل، ستاسو نظر څه دی د طالبانو د مشر او یا شاوخوا حلقې انګیزه پدې کې څه ده؟ یعنی باور لري، فکر کوي چې د دې عقیده ده چې دا د اسلام له نظر سم کار نه دی چې جنې درس ووي؟
یو خو علم غیب څوک نه لري، اما چې څنګه برداشت کولای شو او وړاندوینې کولای شو، اول خو زیات کسان دي چې ټول مسائل لوستي دي، اما د دې بایپاسلا ډېره انتخابي هغه موارد اخلي، هغه چې دوی په طبیعت جوړ وي، هغه چې دوی له طبیعت سره په تضاد کې دي هغه نه کوي. وګوره د طالبان مشر شیخ الحدیث هم ځان ګني، نو څنګه چې دی شیخ القرآن نه دی، خو د اقرا کلبې سره چې اولین حکم د اسلام راغلی، اولین پیام راغلی، ځکه چې که څوک نه لولي نو یو جاهل انسان به په اسلام باندې څنګه خبر او څنګه به زده کړه کوي او نور ته به دا پیام رسوي. نو چې که دا حکم آیا صرف د نارینهو لپاره راغلی، دغه یو موضوع، چې ته لیکل شوی چې صرف نارینه، په دا کوم بخش د قرآن کې راغلی چې برتر انسانان نارینه دي او دوی حق لري چې د ښځو لپاره تصمیم ونیسي، او همدارنګه هغه برتري د انسانانو په اساس جنسیت نه دی، نو دغه ټول مسله د ولې په نظر کې نه نیسي. دومه موضوع زه مطمئن یم چې د دې بر علاوه چې دوی هغه طبیعت په اساس باندې دوی رهبري ته رسېدلی، دوی سره کومک هم شوی ده، دوی واک ته رسېدلی دي، په دې کې سیاسي برنامې او امنیتي برنامې نغښتي دي. چا چې له دوی سره کومک کړی چې دی چوکۍ او دی کرسي او بقام ته رسیږي، هغوی دې لپاره خدای په د خدای لپاره دا کار کوو، نه خیر نه. متاسفانه چې هر څوک د خپلو ګټو لپاره او د
یعنی تاسو فکر کوئ چا چې واک ته رسولی دي هغوی همدا شی غواړي چې په افغان جوني له درس منوي باید؟
ګوره د افغانستان دښمنان په منطقه کې متاسفانه مګر یو بدبخته، بلکې چې مګر ډېر یو غلط همسایه لرو، د هغوی ګټ په فکر کوي چې په دې کې خوندي دي چې افغانستان یو محتاج ملک دی. د افغانستان محتاج په علم کې منځته نه راځي، په بې علمي کې، په جاهلیت کې منځته راځي، او دغه اساس او بنسټ چې دا هغه مور ده، او څرنګه چې تعلیم یو کلیدي رول د افغانستان په ثبات کې لوبولای شي، د افغانستان په پرمختګ کې لوبولای شي، په آبادی کې لوبولای شي، په پیاوړی اقتصاد کې لوبولای شي، نو هغه تعلیم دا، او هغه تعلیم چې مور د واخلې او بے سواد مور به یا بے تعلیم یا جاهل نسل بروزی چې هغه خپل یو مصیبت به وي، یو د نورو په خدمت کې به وي. به ما غږ د پاکستان جهاد به یا په کشمیر کې یا به په افغانستان کې کوي، افغان کوشي به دوام لري، قید سرک به د جهاد په نوم باندې ورانیږي، معلم به وژل کیږي. دغه شاید دي چې متاسفانه هم پاکستان غواړي، هم ایران غواړي. دوی د موږ ابشل افغانستان اندېښنه لري، د افغانستان په منابع باندې دوی تشویش لري، دوی افغانستان د استقلالیت نه تشویش لري، د غربي نړۍ موجودیت نه همیشه تشویش لري، په دغه ټولو مسایل دي. او همدارنګه د پاکستان مسله خواته د افغانستان په ځمکه باندې ده، چې موږ دوی سره د ځمکه په سر باندې هم یو منازع لرو، هغه فیصله شوې نه ده. دوی اندېښنه لري، دوی له بلوچ نه اندېښمن دي، دوی له پښتنو نه اندېښمن دي، دوی دوران خط د نه رسمي کېدلو نه دوی اندېښمن دي، په دوی هندوستان له د خو اړیکو له افغانستان ده. نو دغه ټولو مسلې په نظر کې نیسي، همدغه سي ګروپونه روزي چې د افغانستان په څه رقم مشکل کې څه رقم یو په غلط روایتو باندې ولاړ یو دینی حکومت اوسېږي، دوی د کنټرول لاندې اوسېږي، له دنیا نه په انزوا کې اوسېږي، تعلیم موجود نه وي، یو باسواده افغان کله هم خپل قیر سرک نه ورانه یا نه خپل معلم وزدي او نه مکتب ویجاړوي. نو په همدې خاطر څه د طبیعت خبره ده او څه د مغه فشارونه او یا د غلطو روایاتو د زده کړو په غلطو مدارسو کې، دغه ټول باعث دي کېږي چې ښځه به څه حق لري چې درس وایي، او که ډېره درس وایي که د پاید ګدایي ته اجازه لري چې لاړه په سرک باندې کینې ګدایي وکړي، خو یو تعلیمي ادارې ته حق نه لري، ځکه چې که به تعلیم وسو خو بیا خپله ډوډۍ پیدا کوي، بیا خود کفا کېږي. نو په همدې خاطره یو محتاج یو په انزوا کې ساتل ملک د همسر د استخباراتو د منطقې په ګټه فکر کې چې د دې په ګټه د خو پایله به بلا کړو دوی ته مرسیږي. نو د زکه فکر کوم چې دا مختلف عوامل باعث دي کېږي چې قیمت افغان مرمن او جلکی ورکې د دل پر چې افغانستان وځپل شي.
ډیره مننه. سلامت اوسه قدرمنو اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو د زما حق ته پروگرام اوري. په دې پروگرام کې زموږ میلمانه دي د افغانستان د ولسی جرګې په خوانی غړی او د سیاسي چارو نظر خاوند شینکی کډو خیل، د زدکړو د چارو متخصص محمد اجمل خورم، او همدارس د شزو د حقوقو فعال مؤلفه کاکړ. اوس په تاسو درنو اوریدونکو ته نوبت درکو ک چرته زموږ له درنو میلمنو څخه پوښتنه لري یا د موضوع په اړه لن نظر لري، نو لمر سره تماس ونیسي. همدا اوس یو اوریدونکو لرو، ځان راو پیژنې ازادي رادیو.
السلام علیکم محترم اسمت سروان سرور، څنګه په خیره؟
سلامت اوسئ، مهرباني کوئ صاحب، ځان راو پیژنې، له کوم ځای خبري کوئ؟
مننه. مننه. زم احمد اشرف حق دو سکندر ولایت ارغنده ولسوالۍ څخه ټلیفون وکړشه.
ډیره مننه حق دو صاحب، مهرباني.
مننه اسمت سروان صاحب محترم، زکه چې شراسه موضوع ته چې دا یو ترتیب برابر سیسې زخوا نور مش ډیر خوشاله شي. دا هر کس نوم ماریتی کیږي، زکه چې کله کله التموشت نو بات نه مالمیږي. خیر، نو اوس به د میلمنو سره یو پښتنم لرم.
مهرباني.
ټول اوریدونکو سلامونه وایم. اسمت سروان صاحب محترم، وو چې دا خورکی ګډه و یاد اس نور ورونه مژم وروره د شنو چې تعلیم مژم طرفدار یې، یعنی د طرفدار یې چې مقصد هغه په نور رسنۍ کې مرویل دي، یعنی د شریعت په چوکاټ کې چې مقصد زموږ حکومت اره کم پریکړه پروکړه موږ ورته آماده یې. خو د تعلیم نو موږ ته پیدا نه کی چې دلته تعلیم وکړي مصرفونه په افغانستان کې راسي، هغه خارج ته ولاړ شي، نه ډاکټر او زلته پیدا کیږي، نه یو انجینر پیدا کیږي. تعلیم وکړي په د هر حکومت کې موږ دغه پام پر کړی ځلې ښکاله هغه درته خارج ملک ته ولاړ شي، ان شاء الله افغانستان ته کارونه کې دا تعلیم نو موږ څه ګټو.
و بخښه یو خبر استاسو تر خبرو پوری، تاسو دا شکایت لري چې دلته تعلیم کې او خارج ته ولر شي، دا خو یوازې د شزو مسله نه ده، خو نارینه لا ډېر تللې دي.
بالکل محترم اسمت سروان صاحب، دا ډېر شو پښتنه ده، خو زموږ هم دا غوښتنه ده. وګوره د وس چې یو مثال درته وایم، دلته دا کله کله د مرزي وي د انسانانو یا د شدینا انسانانو، هغه موږ یو ډاکټر ته ضرورت لرو، زموږ غوښتنه هغه کوړونه یې که خوندې دا خورته زوام دا اوس فور د اکثر وخت زه خبري اورم پر دا تیر اوس وسنی حکومت باندې ډیر نیوکه کوي. زوام چې تاسو ولې ځی خارج ته ولې ځی خپل په افغانستان کې کار وکړي؟
افغانستان خو کار نه ورکوي. او باق دو صاحب، دا شکایت لاندې د مکتب کې نه پریښنو، نو کاته خو بيخ نه پریښنو، چې کار ته نه پریښنو خود به ځی خارج ته.
او تاسو محترم سروان صاحب، کورونه یې که خوندې افغانستان دی راسي کارونه پیدا کیږي. زه د تیر حکومت خلک ډیر پیژنم.
مننه. مننه دو صاحب، خیر دغه خلک ستاسو خبر سم ده، موږ د شزو خبره کوو. ډیر زیاته مننه. کور دی ودان چې ټلیفون دی وکړو، بل اوریدونکو ته بنوبات ورکو. ځان راو پیژنې ازادي رادیو.
مننه کوم قربان او سلام ځخ ولسمه لکه نه هره څه پلم کیږي پر دا برابر چې خبره ته وکړم چې بس بختانه د درو یا هم تکم څلور کال څخه بس بختانه په افغانستان کې شي یو داسې ځای راغلی چې د تعلیم مرکزونه او هم دغه کوم د فرونټونو مکاتب دابل سوي دي. څه په خوښي لکه بار بار چې په ټولنیزو رسنیو کې یو خبره کېږي چې باید افغانستان مشران یې کوي چې موږ ودې ته حل لاره پیدا کړو چې نور سالم ته اجازه ورکړو. د څه وخته پورې باید انتظار وباسو؟ خو دغه انتظار ته باید موږ انتظار شو، خو باید په داسې حالت کې چې افغانستان خدای نه خواسته ترکیې ته ولاړ نه شي تعلیم ته اجازه ورکړي. خو دې پوښتنه دا پیدا کېږي لکه کله په دې شان کې څه شک منسم دني دغه تعلیم مباح بولي، البته دغه اصلي تعلیم او ځنه فرض عین بوده البته فرض بوده نو په دا ځکه د څه شکمنه ما باید دا خبر لپاره دی وضاحت ورکړي دا یو خبر بل مړه پنا خوران په تعلیم سی به خیر مړیو دا چې سمړیو چې دا باندې څه مې په مصاب سره وستي ورکړي خوران چې شي دی نو باید دی په خپل کورو کې د تعلیم لپاره یو زمينه برابر کړي چې په خپل کورو کې تعلیم وکړي د تعلیم خلاص نه چې وایي خامہ خپل مکتب کېږي یا بل اصطلاح چې په پونتو
د غم په غوښ کې ورکه بیا به ش پریش دی بیا به مکتبونه ډېر ش پریش دی
نه دا خدای سي وګوره واخ د زما مقصد شې به تعلیم وکړي که په خپل کور کې وي که په مکتب کې وي که په پونتو کې وي خو د شپه په ځای کې باید وي او هم دا رقم په حجاب کې وي که په کور کې هم وي خو باید دا اوسه ورکړي ځنې د بشي خبريال کلی وي منته بارې ریپورت راپورته کړی و په هلمند کې پلاکې سیمه کې یو خور څرګند چم کړی چې په خپل کور کې ځینې شاګردان ته سبقونه وایي البته درسونه وایي نو ما کله چې وکیم شخون کې په خپل کور کې به په حجاب کې به سترمن به وي ځکه به نه وي نو دغه ځکه چې مکتب مکاتب نه لکه په څون نه لکه باید ست په کور کې ځینې او برابر کې خو د شرف په ځای کې د حجاب په ځای کې
ډیر مننه سلامات اوسه یو بل اوریدونکو هم دی تاسو ځان راو پیژنې یا سادي رادیو
سلام ورېدم د کندهار
مهرباني کوي
دا د مکتبو په اړه به یو نظر وسپری کو مکتبونه خو موږ الحمدلله افغانستان خلک تقریبا افنی ویني په حساب مسلمانان دي نو مکتبونه چې دي ناروا دي مکتبونه د مشهدو په حدود کې نه مطلق ناروا دي موږ بار بار ویل دي نو سودي اجازه نه لري اسلام کې بیا دا مسلمانان خوند را دي چې خپل ملک ته خدمت وکړي
نه دي او دغه خبره پرېږدي تاسو وایئ چې ناروا دي نو تر شپږمه پورې ناروا دي له غوړو سره ناروا دي
او هغه سفر د جواز لري
دا سيده شه کار بیا څنګه ده کار روا ده یو کنه دی روا
کار خو دا وسمه د اسلام په چوکاټ کې خو ټول کار و زمات وکي چې لکه تاسو شل کلی د چا
نو چې درس و نه وای کار به بیا څنګه کوي
دې د ژوندۍ غواړي سروا نه یعنی د نارینه سر مساوات برابرې ده
نه نه په دې مساوات خبر باندې بس بس نه ده زما پوښتنه ده ځواب وایس تاسو وای چې کار روا دی خو درس نه روا دی چې درس و نه وای نو کار به څنګه کوي
کار خو نور مختلف کارونه
مثلا ډاکټری به څنګه کوي ډاکټری به درس کېدې سي
نه خو زه د صرف ساده خبرې مطابق چې د انجنیري غواړي پیلوټي غواړي دا نسته په اسلام کې
ته واستې پیلوټي خبره پرېږده د ما د ټپ پښتنه درنه وکړه د ما پښتنه ته ځواب وي مثلا ډاکټری به څنګه کوي دا نور خبرې ځکه نه کوم چې هغه سره خو تاسو ډیر موافق نه ست د ټپ خبره خو کله ناکله کوي
ورو د څه په اړه به زه تاسو ته دغه در کوم زحات تر کوم وسې ونارې نه ورور دی ډاکټر دی په خپل کور کې خپل خور خپل مور خپل څه دا تعلیم ورته د کولای شي ډاکټري کولای شي چې د خپل یو باندې کې مثال وکړي او د څه په عامه ساسه باندې لکه د نارینه رقم ډاکټري دا د څه د فارم مطلق
نه ما سوال د جواب بیا م نکوم ما درته څه ټپ کوونه وایي نو یو شزه به څنګه ډاکټر کیشي
یو څه د وستا خپل نرمند
ښه بس یو نفر ډیر مننه خیر کور دی ودان سلامت تو سه چې نظر دې څرګند کو یو بل اوردون کې مورو بیا به ورشو مل منوته مهرباني کوي تاسو
سلام علیکم اسمت سروان صاحب سلامونه تا ته عبدالقادر سنگینوال یم خدمت سنگینو صلی الله علیه و سلم تماس کی واکیان د شوز مکتبونه چې دی خوښ او خوشاله چې لکه په حجاب کې او په اسلامي حدود کې چې لاس نو شدي او دا و چې مخکې اوریدم چې تاسو وویل چې دغه مکتبونه ناروا دي نو مکتب څنګه درې شپږم سیم په اړه باندې زه هم دا ساده خبره ځنې کوم او سوال ځنې کوم چې څنګه دا وایي او هغه څنګه ویل هغه بعد کنا ناروا شي نو د شپږم نو ناروا شي دا فاته او که ناروا وي نو بعد څه ناروا شي
پر حل ډېر مننه سنگینوال صاحب سلامت اوسې لټول اوریدونکو منندوی وس په ور شو خپل درنو میلمنو ته مخکې ما دا یادونه وکړه چې د طالبانو د مشره او شاوخوا کړی انګیزه څه ده د انجونو د مکتبونو د مخنیوینه حال دا چې دوی بیا د اجازه ورکوي چې په مثلا په داخله وزارت کې کار وکړي، شزي تلاشي وکړي، په روختونونو کې د نرس او ډاکټر پیسې کار وکړي. کچرته د عقیدې مسله وي نو باید هغه هم نیوي. کچرته د عقیدې مسله وی لکه د ورستي اوریدونکو چې ول ترشپژم هم باید اجازه ورنه کې. کچرته د کوم دینی توجیه ولري نو تاسو هم له اغلی کډو خل سره موافق یاست چې ممکن د جنو گاونډي او سیمایزو هیوادونو ایجنډا وی چې طالب بشران په مخ بیاي؟
من نصر وان صاحب لکه څنګه مو چې دا اوریدونکو پیغامونه واردل او خپل متفاوت نظریات لودل، چې یو زموږ تاسو هغه نظر سپورټ کوي چې لوکل خلک یا خلک چې سیمایز خلک دی هغه متفاوت نظریات لري د تعلیم په ارتباط باندې. او د دې
لیکن فکر نکوم چې خرم صاحب چې له د طالبانو لوي خاص کړی پراته چې نور خلک دی د جنو زده کړې ناروا او بولی یا د اسلام خلاف بولی.
نو رسم د تاسو د پښتنه په ارتباط باندې چې مخکې ما ورته اشاره وکړه چې اقتصادي یو غټ پاور په یو نړۍ کې یا په یو هیواد کې هغه موږ مثال یو بل هیواد ورکړو په وګ کې لکه دوا وزرونه دی او په اصطلاح دی پرنده یا دی مرغه دا دواړه د جامعې په اصطلاح سترانګ یا وزرونه دی. که چیرته یو وزر پلنجوي نو په دې اساس باندې اقتصادي رشد په جامعې کې نوي، یعنی په دې باندې موږ مختلف مقالې لرو، مختلف لیکنې لرو، مختلف تحقیقات په دې باندې شوې دي او دې خوب دلې ده. او په افغانستان کې او بل خصوصا کې چیرته د موږ ګاونډي هیواد ته لاړ شو، اغلته متاسفانه په بلوچستان کې یا په خیبر پښتونخوا کې دا مسله ډیره د انجونو تعلیم ته اجازه نه ورکول کیږي متاسفانه، چې دا یو هیواد دی او خو په دې ساحه کې چې موږ تر نږدې ده په کو ساحه کې اجازه نه ورکول کیږي. یعنی ته واحده پورې د اقتصادي ثبات او پیاوړتیا د لپاره یا د ملک د ځایپکولو د لپاره دا ما په نظر باندې کېدلای شي یو قوه اوسي چې سره کم کولای شي چې یو ملک اقتصادي شکست مواجه شي یا د یو اقتصادي بحران سره مواجه شي. لکه موږ تاسو چې اوس کچیرته تورخم ته لاړ شو، یعنی په صلحا او افغانان د ډیورینګ د فرضي کرښې وغو خواته د علاج د پاراتسي متاسفانه، یعنی د افغانستان آزاد لاسګونو دوستانو تلیفونونه متاسفانه ترلاسه کوم چې دی او یی چې موږ یو شپخانه نه لرو چې اته د یو عادي ټیسټ کې وشي، او هغه خلک چې زی او هغه پیسې هغه مصرفوي او په غوځا کې هغه د بل مملکت خپل اکاونټ ته ځي، دا اقتصادي یو مشکل دی. یا لکه د 2001 کال را په دې خوا کله به چې غلطه د هند پلایټونه یا پروازونه و، کله به چې یو مسافر غلطه داخله د لپاره چوکۍ کې به ټول مریضان هغه ټول تلل د تداوی لپاره نورې وادونه ته. نو دا د اقتصادي یو ډېر په اصطلاح قوي قوه ده چې یو ملک په دې باندې خرابېږي، او هیڅ کله یو ملک به دې دغه قوینه چې هغه هغلته فعالیت ونه لري هغه است کله کوم هیواد تاسو نمونه ماته نشئ ښودلای چې هغه دی یو مقتدر هیواد وي، یو ښه اقتصادي هیواد وي، ښه در رسیدلی هیواد وي، او په وګ کې دی یو قوه پلاج وي یا د هغلته په اصطلاح فعالیت ونه لري. نو ته واحده پورې د اقتصادي او سیاسي او د ټول مسایل سره په اصطلاح سره مکسچر وي دی، او متاسفانه یو ډېر غټ کمپلیکټ یو ډیر بحرانی حالت ورستلای دی.
بله ډیر زیاته مننه، سلامات اوسئ خرم صاحب. محترمه کډو خیل، تاسو تفسیرات څه دی اوریدونکو په څرګندونو؟ مثلا یو ویل وای تب دی پکور کې وای، او شذې دی مثلا انجینری و نور شنه وای تب دی پکور کې وای، یو سړی دی مېرمنې سواد نه لري هغه ته دی تب ورسد کی څومره ممکنه ده دا خبره؟
دا وروچ دا خبره کې زه مطمئنه یم چې د قران لوستای نه ترجمه او تفسیر لوستې دي. ځکه چې دته چې مغه یو غلط بیان چې دی بلال خپل اړیدنه فکر کوي چې دا درست ده. نو دی ورته زما دا کدا غوښتنه ده چې دای بای سواد شي، دای د قران ولولوي، دای د تفسیر او آیات ټول په ترجمه سره ولولي او ور باندې فکر دی وکي. یو خبر چې به شاته وای چې دومره یې رب کې پیدا شوی چې په حجاب کې وی حجاب اول خو حجاب او پرده فرق لري. دا کوم چې نشم خبر کو دا پرده د کټی کرای سره ول دی کده ځان پوششته. حجاب هغه ده چې مثلا څوک پرده د خپل کور مخې دروازې مخ ته واچي، دا حجاب او پرده مانس کې موږ یو تفاوت لا تر اوسه نه پوښوي چې باید پوښي. زه خدای دوی حجاب دوی په تعریف باندې افغان خزه او نور کې همیشه محجب او اټس کله هغه ملوڅو بربنده نه و. ملا صاحب چې دا بهانه جوړی دی لپاره چې پیګه ته ځینې کسان غوښنه کوي هغه شته چې په دې باندې غولول کیږي، هغه ورور نه پیګه پنځوای نه کوم ځای نه، هغه له افغانستان نه ده خبر. تب څوک په کور کې نسې چې دا کولای، یو ډاکټر دې مسؤلیت نه لري، یو ډاکټر په پي نشي کولای چې واخور ام باسواد کی واغې باندې تبابات وایي. تبابات یو د بشر د خدمت کولو په خاطر باندې ده، او دا په مکتب په کور کې څوک نشي زکولای او نه د امکانات لري. ولې یره لري دومره د خزر زکړه، ولې د خزر وټلو نه یل ریچ باید پاسواد شي. خزر پرې دی چې د سرک په سر باندې کینی گدایي وکي او لاس نیول دی وی ډوډۍ ته سی او څوک خیرات غواړي چې یو ډوډۍ راته واغسي ماشومان نه وګیدي. خو که یو تعلیم ادارې ته لاړ شي او با عزت او درس وایي او سبا خپل کورنۍ خدمت مکه دی ملت هغه ته ډېره بده کاری شرم کاری ته په خپل به سوادي باندې اتمن یریږي شرمېږي که یو باسواد ښځه به سوادي ما خدمت نه کی. زه فکر کوم دا ځینې کسان چې دومره د ښځو تعلیم مخالفه دوی خپل هغه خپل موقف کې چې دی هغه فکر کوي دا بل څه ورکه کله ښځه سی پوسو سي دا رقم کسو ولې غلط امرونه یا دغه ومنه ما زه دا یو غلطه خبر ده. او حجاب موضوع بالکل حل ده، دا یو د فکر او څنګه چې صادق زی ویلې چې دا د طبیعت خبره ده، د شریعت نه ده، دا خبره کاملا صحیح ده. چیرته راغلی چې ښځه حق نه لري چې تعلیم کې؟ دا کوم آیات کې تعویل دي؟ چیرته په حدیث کې راغلی ده چې یو ښځه حق نه لري؟ ښځه حق دی کار لري. د حضرت پیغمبر ښځه اسد نور ښځه سره بتلله په چته باسي دوی غزات تللی البته باندې د مریضانو خدمت هم دغه خزر کول کغه پان سبحان او کوله پر ډوډۍ واکه چې ویل پر او بر سوال وو بلکل خزر ته په جنگونو کې چې بغد جنگ برخه مخته نه بول بلکې د خدمات برخه مخته بوله. حضرت پیغمبر په خسته ویل چې ولو چې تاسو شری عذر لري لبست شي کولای خل کور نه راوځي او د جمعې ورځ خطبه چې بل کېږي دل پر چې تاسو هغه په هپورته ولاله سي تاسو راځي غوږ ونیسي. نو د په هغه د کچې د لوړې دوه لپاره د خپل د حضرت پیغمبر غوښتنه و. نو زه فکر کوم یا حضرت عمر چې یو خزه خارواله مقرره کړي ولی یو باسواد سړی نه و چې یو خزه خارواله مقرره کړي و، دا په دې معنی چې د یو مثال چې د امتیانو ته وښودل شي چې مثلا په ستر اسلام کې څه خبرې روانې وي. یو بل خزه په مکه کې کنټرولاله و د بازار. نو دا غنه مونږ دي چې باید موږ زده کړو لدی نه دا چې هغه علم چې د موږ ته ملاسر چې خپل په خبر نه دا هغه موږ ته وایي موږ فکر کوو دا درسته ده. تعلیم رڼا ده، تعلیم په هوای ده، آگاهی ده، ځواکمنتیا ده، پیاوړتیا ده، د مملکت پرمختګ ده. اوس وګوره چې نن چې افغان مېرمن له کار نه منل شوی ده په کوم حالت باندې ده، خلکو خپل بډوډي خرڅ کړ، خپل ماشومان یې خرڅ کړل. اقتصاد پوهان وایي چې 1.8 میلیارد سالانه د اقتصاد ته صدمه رسول کیږي کله چې دوی د ښځو لاس له کار نه منې کړی ده. دا یو کومه صدمه ده چې تاسو افغانستان ته رسوي، څنګه چې خورم صاحب وویل چې مثلا د افغانستان تیاری په مثلا له مریضان نه ډکې وي چې یا به هند ته تلل یا پاکستان ته ځي یا ایران ته یا ترکیه ته ځي. خو دغه پیسې که په افغانستان کې مصرف شي دا څومره اقتصاد ته ګټه ده؟ د خلکو تاګ، د خلکو ستړیا، د پاسپورت مصرف، د هوټل مصرف، د تیاری مصرف، دا خو نور خلک در نوري هلته د اوسېدلو. نو دغه تدایی لپاره دا صرف د ډاکټري موضوع نه ده، په افغانستان په هر بخش کې ښځو نر ته ضرورت لري چې کار وشي او د مملکت هغه شي. نه پوهېږم اسلام بله دوی د ښځو په خلاف باندې یو دین معرفي کړی ده. اسلام خو هغه ستر دین دی چې په ځینې برخو کې ښځو زیاتره حق ورکړي نسبت نارینه ته، اما زه نه پوهېږم په افغانستان کې ولې دا سرچپه تعبیریږي. نو زه فکر کوم دا دوی د خپل طبیعت او د فکر خبر ده، په کور کې زده کړم نه کیږي. ښځې حق لري چې د باندې لاړ شي، او ښځه که دوی په خپل نفس باندې حاکم نه دوی خو نن حیوانات تم صدمه رسي الکان ماشومان کم صدمه رسی. بعد هغه څوک چې دومره شرور وي، دومره حریص وي په جنسي غرایز کې، هغه باید محکمه شي او مجازات هم شي تر څو پورې پند وګرځي او دا ټولنه سالمه پاتې شي. د څو د شرور انسانانو لپاره تر ټولو ښځې باید په افغانستان کې بندیان نه اوسېږي، هم افغانستان ته صدمه رسوي، هم ښځو ته، هم کورنیو ته.
بله، ډېره مننه کوروادن محترمې کډوخیل. ښاغلی خورم، تر تقریبا څلور کال کیږي چې په افغانستان کې، یا درې نیم کال چې نجونې له زده کړو منع دي، څه فکر کوي چې د تاثیر به په اوږد مهال کې څه وي؟ یو تعلیمي پروسه چې دریږي او دومره اوږد وخت لپاره، که دا نن فرزن ښوونځي بیرته پرانیزي، هم دا خو به بې تاثیره نه وي؟
متاسفانه همداسې ده چې په دغه باندې موږ مخکې یو تحقیق او څېړنه هم کړې ده. 2019 کال کې کورونا مسله رامنځته شوه، او د کورونا مسالې یو مقطع تعلیم کې راوستله، چې د افغانستان یو ډېر وروسته پاتې هېواد دی په غذا کې د انټرنیټ، کمپیوټر او د آنلاین زده کړو دپاره زمینه نه ده مساعده. هغو یو ډېر غټ پستلا یو غټ مشکل را واستنه، او یو خلایر منځ تکړه، او دا که یو پروسه سټاپ کیږي یو درېږي، د دې تاثیرات په لاند مهال کې ډېر نه محسوسيږي، او د دې په وود مهال کې د دې تاثیرات ډېر منفي دي متاسفانه. لکه که چېرته داسې یو مثال لکه یو وخت چې یو او ریجن کې موږ تاسو سره شریک کړلو چې خزینه وی په جامعه کې، نو هغه سره کوم ډاکټر ته چې یو نارینه ډاکټر ته هغه خزه مجبوره ده چې هغه معاینات وکړي. دا د موږ تاسو د کلچر او د فرهنګ سم تضاد کې مسله ده. نو که چیرته مکتب نه وي یا په سره پانتون نه وي، نو خزه په کوم ځای کې متخصصه شي؟ او هغه د یو ورور سوال د ماده پارادایز جالب و چې چیرته په کور کې وویل شي، په کور کې تعلیم زمينه مساعده شي. دغه پروسه تعلیمی پروسه و ډیره رسمي پروسه ده، دا سټیپونه دي، او دا سټیپونه یو مخصوص کریکولام یا درسي نصاب لري، او دا هیڅ کله نشي کېدلای چې هغه د غیر رسمي توګه باندې سره یو ډیپلوم واخلي یا د سرټیفیکیټ واخلي یا د هغه سرټیفای وي په یو څانګه کې. خو د دې مطلق سټاپ کېدل، مطلق ترېدل یې د اوږده مهال دپاره ډېر ناخوالې له ځان سره لري، چې اوس موږ تاسو خپله د خپلو اورېدونکو پیغامونه واورېدل چې اکثره د لری پاتو ولایتونو نه او چې هغه د مرکز نه ډېره لری فاصله لري. که چیرته موږ په دې ولایتو کې ورشو، هغه ته پوښتنه وکړو خلکو نه، په بستا ولایتي زون کې یو متخصص هم ډاکټر نه وي، او هغه ته موږ د میاندو یا هغه میاندو چې هغه اولادونه لري، د هغو د کچه د تلفاتو زښته زیاته ده. نو دا مثال موږ تاسو ډېر ښه یو مثال ټولنې ته ورکولای شو، او اکثره خلک په دې باندې پوهیږي. که د نورو تعلیمي مسایلو سره یا د پیلوټۍ یا د برق او تخنیک او نورو مسایلو سره مشکل وي، هم د تلاشۍ په برخه کې که یوه میرمنه تلاشي کړي، دا د موږ د فرهنګ سره هیڅ کوم تضاد
نه لري. اجازه ورکوي فکر کوم هلته چې ضرورتي بیا وای، ګر ضرورت باشد روا باشد، هغه ته بیا اجازه ورکوي چې تلاشي واخلي ورته، لیکن داسې شانو ته نه پریږدي. لکه مخکې چې محترم کډو خیل ویل، ګدایي ته پریږدي، دې ته اجازه شته چې مثلا یو ښځه خواره ای غریبې لاړ شي د همسایه کورته او یا کلی کې وګرځي او ټوک ټول کې، هغه اجازه شته؟ خو داش دې شته اجازه نشته. تاسو مخکې یو بل خبره وکړه، تاسو د هند مثال ورکو چې وای الوتکه به هند تله ټول بل مریضانو ډکوه، دا د هغه جګړو چې د مجاهدینو ترمنځ وي، او مکتبونه په لړ کې بند ول، یا د طالبانو تیر شپږ کلنه دوره و چې ښوونځي بند ول پکې، فکر نه کوي چې دا د هغه نتیجه وه؟ که چیرته دغه وقفه نه وای راغلی، په دې تیرو شلو کلو کې به افغانستان له دغو ستونزو خلاص شوی وو.
په ټولو کې اگر چیرته د افغانستان د 40 کلن تاریخ ته یو پاملرنه وکړو، متاسفانه په ډیر تعصب باندې سړی باید ووایي چې د افغانستان اکثرو مشرانو د هېواد لپاره کار نه دی کړی. زه په حیث د یو متخصص چې پخپله په ایجوکیشن کې زه تخصص لرم، په هېواد کې ما لپاره د کار زمینه نه ده مساعده، او زه د مجبورۍ په اساس باندې په یو بل ملک کې کار کوم. نو
دا اوریدونکو خو ویل وای تاسو ولې په خارج کې ناست یاست، نو تاسو مجبوریت څه دی ولې وای نه راځي؟
بله، د اوریدونکو هغه کوم انګیزه چې د په اصطلاح مفکوره او هغه د ستایلو ده، یعنی هغه د غاړي چې کچیرته د مفکوره دا وی چې افغانستان کې کوم خلک چې بهر کې زده کړی هغه افغانستان ته راشي، د افغانستان سرمایه ده. هر نفر چې چیرته تخلص پیدا کوي یا حکومت څنګه کې د افغانستان یو پانګه ده، هغه پیغه باندې رښتیا هم په غمل کې سرمایه گذاری پی باندې شوی ده. ځکه موږ بیست په افغانستان کې د یغل تم لومړنی ښوونځی مالته ویلی د های سکول پورې، خو هغلته د کار زمینه نشته ده متاسفانه. که چیرته موږ لاړ شو په یو ځای کې حتی د کار زمینه به موږ ته مساعده نه وي، ځکه زموږ ډېر ملګري او دوستان حتی وظیفې پیدا نه شوای کړلی بیرته چې افغانستان ته وګرځېدل. یعنی هلته داسې بستر دو ته مساعد نه دی، که چیرته بستر دو ته مساعد چې د افغانستان اکثریت خلک زه په دې باور یم چې هغه ځي او هغه په خپل ملک کې خپل ملک کې کار کړي. که دلته یوه ډېره ښه وظیفه او ښه دنده سړی ولري، په خپل ملک کې ډېره په ټیټه اندازه دنده هم وي، خلک غواړي چې هغلته کار وکړي، خو چې هغلته د هغو امنیت په خطر کې نه وي، د هغې نه تنها ذهني سکون ولري، څوک د هغو په شخصي مسایلو کې مداخله ونه کړي، هغه یو د لاقل د یو انسان په صفت باندې هغلته سکیورټي ولري، محفوظیت ولري او د خبرې ازادي ولري. نو زه فکر کوم چې ډېر افغانان د دې ته لیواله دي چې هغه لاړ شي په خپل ملک کې کار وکړي.
نه، زما سوال اصلا دا و چې ما هغه د وقفې یادونه وکړه، په دې جمهوریت کې ډېرې پیسې وې، ډېر امکانات ول چې ښوونکي وروزل، ځکه چې تر څو هغه خلاص څه ناڅه ډکه کړي، اما بیا یې هم نه شوی ډکولی. ډېر حکومت له ډېر مشکل سره مخامخ وو، د معارف وزارت له ډېرو ستونزو سره مخامخ وو، ځکه چې معلمین یې نه شوی پیدا کولی. په اولو کلونو کې خو به چا چې به نه هم ویلی وو هغه معلم مقرر کړی و، بیا وروسته دغه تغییر پکې راغی.
د افغانستان په 2002 کال په دې خو د افغانستان خپل تعلیمي سکتور هم د استادانو د قرارداد سره مواجه وو، او په دې کې کراچي زه محصل وم، او په دې باندې موږ په یو تحقیق باندې کار وکړل چې تر کومه موږ استادان کولای شو چې هغه د تواصل او خپل وظایف کې پاتې شي. د استادۍ مسلک متاسفانه په افغانستان کې ډېر یو ورسته پاتې مسلک شکل باندې ورته کتل کېږي، او استادان که چیرته بل ځای کې وظیفه پیدا نه کړي بیا رسی د استادۍ مسلک ته. خو متاسفانه د 2001 کال په دې خوا د اګست میاشتې نو هغه استادان چې په افغانستان کې یو وظایف درلودل اکثرو خپلې دندې خوشې کړلې، یا هغه بیرون تطلنی وو د تحصیل او د تعلیم لپاره د هغو پروسه چې تکمیل شول هغه بیرته افغانستان ته ستانه نشول.
بله، ډیره مننه، ډیره مننه، سلامت اوسئ خورم صاحب کورودان. محترمې کډوخیل، د وروستۍ پوښتنې په توګه کرار شو بیرته خپلې لومړنۍ خبرې ته، د طالبانو په منځ کې ځینو چارواکو د نجونو د تعلیم دفاع وکړه او غوښتنه وکړه، فکر نه کوئ چې دا یو شپایل دی او تمشته چې دا ډول اوازونه زیات شي؟
معلومدار، زه باسه ویل چې ډېره درسته یا کم دا اوسم که دوی واقعا یو جدید دریز غوره کی، او هغه کسان چې په مختلفو کورسوی کې دی شورای علما د طالبان شورای علما سره خبرې وکړي، ورته وایي چې د محافظه کاری پرې دی د سکوت مات کی، وطن په بدترین و بحرانی حالت کې ده. تعلیم د ښځو بنیادی حق دی او نه تنها جدي حق دی، دا د افغانستان ګټه ده دکې خوندي ده. نو دوی باید په دغه سختریزي کې بدلون راوړي. افغانانو سره باید پخلا شي، افغانان ته پایست افغان وګوري او قابل د احترام دی وګڼي. نو زه فکر کوم دا به یو ستره لاسته راوړي او دوی به له دغه انزمانه په همدې شکل وځي. غیر دغه نه دغه غلط روایتونه چې دوی زده کړي یا په خپل طبیعت باندې مخکې ځي، افغانستان چا شخصي ملکیت نه ده.
سلامت اوسه، ډېره زیاته مننه د خبرونې وخت هم دومره و محترم شین کوي. کړو خیل د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړی او د سیاسي چارو نظر خاوند محمد اجمل خورم د زده کړو د چارو متخصص او همدارس له اغلی مزلفه کاکر څخه مننه چې د خبرونې په یو برخه کې را سره ول. تاسو اوریدونکو هم منندوی چې ازادي رادیو اوري.
Bye. د هجران دیار